سلور بجې شوې احمدشي بریم دا سجی رډو ته د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د افغانستان له زندانونو نشي 90% خوشي شوي بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي. دا هغه ادعا ده چې طالبانو پخوا رد کړې وه. خو د امنیت شورا ویاند وایي چې له بنده یو شمېر خوشي شوي طالبان بیرته په جګړو کې وژلي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. د فاریاب خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د افغان پوځ او طالبانو په جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وختې او د اروپایي ټولنې جګپړی ډیپلومات وایي له مسکو سره د دې ټولنې اړیکې خورا زیات سړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی اتمر دا څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې طالبانو د سولې د موافقې پر بنسټ خپلې څو ژمنې ماتې کړي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی دی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. طالبانو دا ادعاوې رد کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې خوشي شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې عادي ژوند کوي. د فاریاب ولی وایي چې په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره د طالبانو په نښته کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وختې. نقیب الله فایق نن له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
طالبانو زموږ سرتیری غافل کړل. په نتیجه کې د شپږم کنډک د قومندان په ګډون 15 سرتیری شهیدان شوي او یو شمېر نور اسیران شول. د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي.
د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې ویلي له دې جګړې وروسته ولسمشر اشرف غني له ښاغلي فایق سره په ټلیفوني خبرو کې د ټپیانو د پالنې سپارښتنه وکړه. خبر پانه کې د ټپي او اسیرو سرتیرو شمیر نه دی یاد شوی. طالبانو په یو ویډیوي پیغام کې دا کړی چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او 14 سرتیري یې اسیران کړي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوویلې چې په وژل شویو کې د طالبانو د سری قطې 14 وسلوال او همدارس د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. بیان زیاتوي چې په بمبارۍ کې د طالبانو د سری قطې 10 وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپای ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړې دي. جوزف بورل دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې مخکې وکړې. بورل نن مسکو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړ. اروپایي هیوادونو د ناوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل سخت غندلی دي. ناوالنی نن یوې محکمې ته حاضر شو څو پر ټویټر د خپلې یوې پخوانۍ تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. هغه متهم دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. د روسیې په لسګونه ښارونو کې د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 10 زیات کسان نیول شوي دي. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو بشري حقونو او د انتخاباتو پر چارو څارنه کوي لګیدلې تورونه لغوه کړي دي. حکومت دا اعلان وروسته له هغه کوي چې د دې پریکړې پر وړاندې په دې هیواد کې دننه او بهر اعتراضونه وشول. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو پرون د فبروري په 14 نیټه وویل پر دوی واړه لګیدلې تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. په دې ټولنو کې د قزاقستان د بشري حقونو او د قانون د حاکمیت نړیواله بیرو هم شامل ده. د دې ټولنې مشر ایفګینی ژوفتیس پرون پنجشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت خپله دا پریکړه احتمالا د کورنۍ او نړیوال فشار په نتیجه کې بیرته اخیستې ده. او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤلو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به دریم واکسین وي چې په امریکا کې تطبیقیږي او له دې سره به د کورونا پر ضد د واکسین کمپاین هم زور واخلي. د جانسن اند جانسن واکسین له لوجستیکي پلوه یو لړ امتیازونه لري، داسې چې د فایزر او بیو انټیک د واکسینونو په څیر دوه دوزه نه غواړي او دې ته هم اړتیا نه لري چې په کنګل وهلي حالت کې انتقال شي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا یوه ټاکل شوې مشورتي کمیټه به د فبروري په 26مه د جانسن اند جانسن پر غوښتنه غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږشنې وي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې له زندانه خوشي شویو اکثرو طالبانو بیرته وسلې راخیستي. په ورته وخت کې د ملي امنیت د شورا ویان دا تور پوری کوي:
تقریبا موږ د 500 تنو هغو بندیانو لیست لرو چې له خلاصونو وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واورئ چې د بدخشان د شورابک بند چارې په بشپړېدو دي، وسایل وررسېدلي دي او که نصب شي مرکز فیض آباد او شاوخوا به له برېښنا برخمن شي. په کونړ کې مو د یوې بې وزلې د ژوند له حاله خبرو:
سالو کال کېږي چې خاوند مې وفات شوی دی، تور جوړی و، بېدر را بېدوا مړ شو، دوایي پیسې نه وي.
دا به هم واورئ چې سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ورتګ بندیز لګولی.
زه له سعودي له نسم فلایم ممنوع یم، زما اقامه پر 8 تاریخ اکسپایر.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان له زندانونو څخه د خوشي شویو طالب بندیانو 90% بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. ښاغلی اتمر دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د سولې اړوند په 3 برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 طالب بندیانو نوملړې چمتو کړی چې له بنده له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې:
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې، خو دا ځل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90% هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بنده آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. ښاغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په 3 برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. جګړې ته د 90% آزاد شویو بندیانو سترول، د تاوتریخوالي زیاتول او له القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه 3 برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. لدی وړاندې د افغان حکومت ډیر شمیر نورو لوړپوړو چارواکو هم جګړې ته لبنده د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 هغو طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې لبنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ:
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیان خوشي شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول، نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې للی کور او ګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو هغو بندیانو لیست لرو چې له خلاصونو وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل خوشی شوی طالب بندیان په خپلو کورونو کې دي او عادي ژوند مخته وړي.
دغه ادعا زه پکله کردم، اول خو هغه زندانیان چې خلاصي وي ټول په خپلو شخصي ژوند او کورونو کې بوخت دي، او عام خلک دي اوس هغوی خپل ژوند پاتې امور په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینې شهیدان کړي، شهیدان داسې کړي چې هغه په خپلو کورونو کې وه، حتی ځینو ته د ستړي مشي لپاره مېلمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ له خپلو زندانونو 15,000 طالب بندیان آزاد کړل. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د خنیت خودو پونم و 150 نور طالب بندیان هم خوشی کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت په واضحه ټکو په دې کار پښیمانی وښوده. تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسال امرالله صالح دا کار د حکومت تیروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو ورکچی پلاوي په زلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشی شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ سپه 12:15 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې له 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه خپرو. چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته دا زیری ورکوي چې ډیر ژر به له سمې برېښنا برخمن شي. د کوکچې د سیند د فرعي څانګې رئیس سید احمد ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د شورابک د بند جنراتورونو د تړلو چارې روانې دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خردریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید.
دید او با برشنا دی بند د وسایل در رسیدو خبر ورکوی او شاغل ناصری زیاته کړه چې د شورابک د بند یو شمیر نور وسایل تر کابل رسیدلی دي چې په یو دو ورځو کې به هغه هم بدخشان ته انتقال شي. ټاکل شوی ده چې دا پروژه دوری په میاشت کې پرانستل شي. د شورابک د بند چارو له بشپړېدو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 9000 ډیرو کورنیو ته برېښنا ورسی شي. دا بند به د چارواکو په وینا 1.5 میګاواټه برېښنا تولید کړي. پر دې بند چې د فیض آباد په درېیمه ناحیه کې جوړ شوی دی $50 میلیونه لګښت راغلی دی. چارواکي په بدخشان کې وایي چې د اوس لپاره په فیض آباد ښار کې نږدې 1000 کورنیو ته دوی ډیزلي برېښنا ورکوي او هغه هم ګرانه ده او هم یوازې شاوخوا 4 ساعته د شپې په مخوي. خو د شورابک برېښنا به هم ارزانه وي او هم به ټوله ورځ وي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شورابک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره کوي او وایي
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په 16 بندونو باندې چار روان دی چې د دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو او برېښنا دي. په بندونه په درې ډول دي، لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي، لکه د شورابک بند دی، هغه یوازې د برېښنا بند دی، همدارنګه کجکي بند، سودار، برېښنا او د اوبو کمال خان بند، بیا د برېښنا د اوبو بند دی، او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو، یا پلتونی بند دی، یا تورۍ بند دی، یا داسې نور بندونه دي، هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. اوس مهال په 12 بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي چې کمال خان بند دی، شورابک بند دی، او په کابل کې د شاه و عروس بند دی. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ابګری روانه ده، همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري هغه چارې بشپړې دي، همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه به په روان کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې به روانې وي چې هغه به په خپل نیټو باندې ګټې اخیستنې ته وسپارل کیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپدو لښپښنې ویب ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ویزو بندیز لګولی دی. په دغه هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي چې اکثر یې کارګر دي. ریاض د یو شمېر نورو هیوادو پر اتباعو د ورتګ بندیز هم لګولی او علت یې د کورونا وبا مخنیوی یاد کړی دی. خو دې بندیزونو د پاکستانیانو پر ژوند ژور اغېز کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عبدالحی کاکړ په دې راپور کې یو شمېر پښتانه راغلي دي چې دې بندیزونو اغېزمن کړی.
دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو سفري بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14مه نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغه بندیزونو یو شمېر هغه پاکستانیان اغېزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول، خو د چوټانو لپاره کور ته تللي ول او هم هلته یې ویزې ختمې شوې. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمېر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللي او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ سي. په دوی کې یو هم د ژوب محمدین دی. دی په رخصتۍ کور ته تللی او د فروری پر 8مه نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټکټ اخیستی دی.
زما کامه سیدا پر 8 تاریخ باندې ایکسپایر کیږي. اکامه د پر 8 تاریخ ایکسپایر سو بیا سیم زله سعودي له نسم کلایمم نو يم. زما کامه که پر 8 تاریخ ایکسپایر
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لک پاکستانیان کار کوي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې که یو څوک کاری ویزا ولري نو هر وخت کولای شي چې په رخصتیو کور ته ولاړ شي. خو په ریاض کې اوسیدونکو مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی.
چې زمنګ د سعودي عرب څخه وزي دا سی لکه د نور ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دا وطن د پارم یو ویزه لګي هغه ته د اگزیټ ری انټری مطلب د وطن او بیا راتلنو د اجازه نامه وای. دا غي مختلف خپل پیریډي دا غ پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې د حکومت په اجازه سره د ځای اوس نو چې کم خلک په هغه اگزیټ ری انټری تللی دی او برته نسیره دا غي ویزه خوم خراب شي دا غ پیریډ سره خدا غي سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې په ولګي نو لوی تاوان دغه دی. بهر الله دې وکړي چې دا ډیر وژ نه یو دی وسلن وخت لپاره یو په خیر باندې حل راوځي.
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفري بندیزونه ولګول نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللي ول په هغه کې د یو شمېر کسانو کاری ویزې ختمې شوې وې. په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاه هم چې له 13 کلن راځي په سعودي عرب کې کار کوي خو چې کله درې کال وروسته په رخصتۍ کور ته ستون شو نو هم دا مهال سفري بندیزونه ولګېدل.
دا یو کالو شو نو بس انتظار تپنے سا ریسپانس نہ کئی جواب نہ کئی تو یو کالو شو نو تنخواہ نشتا روزگار نشتا نو مالی حالت کو خراب دے تو پرابلم دے بس کرونا ملونا پر ہو فیسونا میسونا ویلا کمر اڑو بتا کیا کم سیونگ آمو لاڑو ختم شو کنا یو کال کے 15-20 لاکھ نقصان شو زما خدا دا جو شو کنا جزا حالت میں اپل دے باندھے اپل ڈپٹی تک تلے نو زما با تنخواہ چالو میاشت لاکھ یو لاکھ 20,000 روپے ماں گٹلے اپنے سر زما حساب پاتے دے وہ لاکھ 3,000 روپے.
د عابد علی شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفری بندیزونو لواجه کاری ویزه ختمه سوي خو دای په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولی شله. البته بدبختی دا سوای چې دای به د فروری پر 9مه بیرته سعودي عرب ته تلی چې ور بیا سفری بندیزونه ولګیدل.
کورونا نه و لگے دا 7 دن 8 دن وا دادا وس پہلا نو دا مخ بل پہلا جدا تیر پہلا نو پدخ ٹائم سے لگا ولی وا کورونا 7 دن 8 دن وا پخش ہم خروج ختم شو وسی بیا خروج در لگے لا دے 8 تاریخ بندے میں کلائنٹ ہوں اس بیا کورونا و لگے دا اس میں دانے 15 تاریخ بندے لگا ٹکٹ دے ماں نے جانے ٹکٹ ودا ٹکٹ میں دانے ایکسپائر کی جی دا یہ نو خرسا پ مخ پلا راغ لا ہا و بل ولا کدانے کال میں پورا شو سرا برابری نہ راجی.
د سعودي عرب پر پاکستان د سفری بندیزونو تازه اقدام هغه خلک هم اغیزمن کړي چې د اول ځل لپاره د سعودي عرب کاری ویزې ترلاسه کړي دي. په دوی کې د لورلای عبدالوهاب هم دی چې د فروری پر 8مه نیټه د سعودي عرب ټیکټ اخیستی.
زه روانم چې اوس پورې د ټیکټان ډیر ګران ومال د ټیکټان مکه لږ ارزان شي زه به ټیکټ وکم. ټیکټان ډیر ګران شپږ 93,000 روپۍ وچ ما ټیکټ هلته وکی که دلته اوس هغه 500 پروازونه 500 جهازونه 500 زه غریب سړی یم چیرې زما په دې ویزا باندې ډېره خرچه راغلی، که چیرې زه لاړم نه زما دا ویزا د لاسه ځي، په ما باندې دا مصرف ځي، دا مصرف تاوان په ما راځي، ټکټ خو به هسي تللی په لسو ورځو کې، زه لاړم لاړم که نه زما ویزا ختمه پنځه لکه روپۍ ما هلته باندې لګولي دي، نو دا دې مصرف خو څه کوي چې زه څو وار اسلام آباد ته لاړم، دې ځای ته لاړ ټیسټ وکړه، په ما باندې بېخي زیات خرچه راغلی.
کله چې د سعودي عرب حکومت د فروری پر درېمه نیټه پر پاکستان او نورو هیوادونو سفري بندیزونه اعلان کړل، نو په سعودي عرب کې مېشت هغه پاکستانیانو هم رخصتي او ټکټونه وځنډول چې پاکستان ته د تلو پلان یې درلود. د سوات مزمل شاه او داور شاه پلان درلود چې د فروری پر اتمه نیټه پاکستان ته ولاړ شي، خو د داور شاه په خبره دوی خپل پلان وځنډولې.
خروجوم لګولې او ټکټ مې هم چونګې کړل، سفري په باندې نه مخکې مې کړو، خو تاسو ته هم فتح ده او حالات هم داسې دي، اجازت نه راکوي چې یاره دغه یاره خو زموږ سره ده چې مخکې هم داسې ډېر مرګري تللي دي، او هغه د هغې د وجې نه ډېر متاثره شوي دي چې چونکې بیا هغه پلیټونه بنو په دغه حواله، لکه موږ ته دغه خطره هم ډېره مخې ته کېدل، نو د دې وجې نه موږ خپل هغه تله چې کوم دي هغه کینسل کړه.
سعودي عرب یوازې د پاکستانیو پر ورتګ بندیز لګولې، خو که څوک له سعودي وتل غواړي نو اجازه لري چې ولاړ سي. د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر درېمه نیټه وویل چې دوی به اوس هم له سعودي عربه پاکستان ته خپلې الوتنې جاري وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کرونا وایرس پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د فروری پر درېمه نیټه د کرونا وایرس 301 پیښې ثبت شوي چې دا د تیرې میاشتې په مقابل کې څلور چنده زیاتې وي. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د فروری تر څلورمه پورې په سعودي عرب کې کرونا وایرس په مجموعي توګه نږدې 3,9,000 کسان ځپلي او 6,386 اتیا ورځخه مړه شوي دي، خو په دې کې 3,86,000 جوړ شوي هم دي.
اسجد رډو په منځني سپدول شپښنوي په ټول افغانستان کې او په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه یواد د چارواکو لوري د ګنشمیر کوردو فعالانو پرنیونو اندیشنه ښکاره کړې ده. کوردان چې اکثره سنی مذهب دي په ایران کې لراس راس فشارونو سره مخامخ دي. دغه ټولنو لنډیوالې ټولنې غوښتي چې د نیول شویو کسانو پاړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقیف د ځای ځایګي پاړه معلومات نه ورکوي خبرګون وشي. اسمت ساروان راپور لري.
د بشري حقوقو و دیش مؤسسو او مدني ټولنو په یو لیک د یوې نیمه میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګنشمیر کوردانو نیونو ته د نړیوال ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک چې د بشري حقوقو د سار ډلې د ایران د بشري حقوقو کمپاین د نړیوالې بخښنې یا امنیسټي انټرنیشنل او د کوردستان د بشري حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاستی کړی دی، دې ته په اشاره چې ایراني چارواکو تر اوسه پورې د دوغونی ونو د دلیل په اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي، په دې اندېښنه څرګنده کړې چې ایراني چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جدي له ولسمې د رواني دلبې تر څوارلسمې پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 ښځې هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکم پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک ویل شوي د هغو کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 تنو هیڅ درک نه لګیږي، او چارواکي د هغو د برخلیک او د توقیف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک کې هم داراس په ایران کې د بشري حقوقو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې تر څنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سرو جبري ورکولو، شکنجو او نورو بدو سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه، او له دولتي چوکیو نه لري کیږي سخته اندېښنه لري. په دې لیک کې دته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل لرلو بې برخې دي، او له همدې کبله له سخت شکنجه او بد سلوک سره مخامخ دي. د کوردانو د بشري حقوقو د راپورونو له مخې په 2000 میلادي کال کې څه باندې 1500 کوردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د هغو له منځه لږ تر لږه 109 تنه په حبس محکوم شوي او 4 تنه اعدام شوي دي.
بو سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اسجرډو په انټرنیټ کې په اسجرډو.com کې نیولې شي. دا اسجرډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر څلور نیمه بجو ورسته آزادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شبې پیغامونه خبرو، خو اوس هم د اسجرډو د یو شمېر اوریدونکو څو لنډ پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمنځ چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته، یعنی د کونړ د چپې لارې نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده، تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کنډو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي، هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ستونزو او مشکلاتونو سره لارو ګروان کېږي. او بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ او نورستان ولسونو سره کېږي. والي متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غځېدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. بسلامه کړم.
زیاد کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه حاجی شیراخان خبرې کوم. زموږ ولایت په دې ولسوالی کې د مایوین سره کوم مرسته کیږي او غیر عادلانه لا په واسطو او رابطو باندې کیږي. څنګه دا چې زموږ د غازی آباد لوړ پوه چارواکو ته ورسوي، ډیره مهرباني به وي. سلام په احترام.
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې پرت دې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان بیسین شبکه کار نه کوي، اوس هم زه دلته د هلمند ولایت ته نږدې درته ولیدي. دا پیغام پرېږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شاخ نور اګن سب شوی پیغامونه خبرو. د کرکټ ډګر ته به مخه کړو. په نړیوال کرکټ کې درې لوبې روانې دي، ځکه روانې دي چې دا درې سره ټیسټ میچونه دي او مهم ټیسټ میچونه دي. په دغو ټیسټ میچونو کې خصوصا د هند او د انګلستان ټیسټ میچ مهم دی. د انګلستان ټیم هند ته تللی دی، هلته څلور ورځني ټیسټ میچونه کوي. لومړی ټیسټ میچ نن پیل شو او دا لوبه اوس د نن ورځې لپاره بنده شوه، یعنی پای ته ورسېده. لومړۍ ورځې هند انګلستان پچه وګټله او لوبه یې پیل کړه. په درې لوبغاړو په سوسېدو یې 23 منډې جوړې کړې دي او تر اوسه پورې لا لوبه روانه ده. دا لوبه ځکه ډېره مهمه ده که په دغو لوبو کې څلورو ټیسټ میچونو کې هند مسابقې وګټلې او یا انګلستان وګټلې، دا به د ټیسټ میچونو فاینل ته دا لوبډله وسي او چې بیا به وروسته په انګلستان کې ټیسټ میچ فاینل لوبې کېږي. د دوی امتیازات په نړیواله کچه زیات دي. بله ټیسټ میچ لوبه د پاکستان او د جنوبي افریقا ترمنځ ده. دا لوبه د دې پلوه اهمیت لري چې د لومړي ځل لپاره وروسته له ډېرو کلونو یو مهم ټیم چې جنوبي افریقا د پاکستان ته سفر کړی دی. دا لوبه په کراچۍ کې روانه ده. د دې لوبې نن دویمه ورځ ده. پاکستان په 222 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، په ځواب کې جنوبي افریقا 24 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي او دا لوبه لا روانه ده. درېمه ټیسټ میچ لوبه د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ ده. ویسټ انډیز ټیم بنگلاديش ته تللی دی. د دې ټیسټ میچ نن درېمه ده. بنگلاديش په لومړۍ پاڼۍ کې 430 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې د ویسټ انډیز ټیم په 295 منډو آوټ شو او اوس بنگلاديش په دویم ځل لوبه کې 40 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي وسوځېدلې دي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو بخرا ورسېد له احمد تکل څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړې چمتو کړی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي. طالبانو دا ادعا رد کړې. د فاریاب والی وایي چې په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره په نښته کې 15 دولتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور اسیران دي. والی وایي چې د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې د طالبانو د سری قطعې 14 وسلوال او د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپایي ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړي دي. جوزف بورل د څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې مخکې وکړې. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو، بشري حقوقو او انتخاباتو پر چارو څار کوي لګیدلې تورونه لغوه کړل. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو ویلي پر دوی واړه لګیدلې تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت یې بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤولو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به دریم واکسین وي چې په امریکا کې تطبیقیږي.
اته د شکلنه هما چې د ژوند ملګری څلور کاله وړاندې د زیړی په ناروغي مړ شوی د نورګل ولسوالی د بر نورګل په کلی کې په یوه سوالی کوټه کې لخپلو 15 بچو سره ژوند کوي. د هما په خبره چې سړی د درملنې د نشټوالي له امله خپل پور پرې کړی او اوس دا او بچی د نورو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. په دې اړه راپور.
بس تیره کلای او کلا نه
هما یو سوالی او تورتم کوټه کې ژوند کوي. د کوټې زیاته برخه یې د کور خاون له بکسونو او نورو شیانو ډکه ده. دوی ته یې یوازې 2-3 متره ځای پریښی چې ایله پکې همدا یوه مور او 15 ماشومان ځای شي. اوس د غرمې 11 بجې دي. له کوټې بهر سور لمر او سپینه رڼا ده، خو د هما په کوټه کې د تور شپې او پلوګو د وهلو لرګیو د تور رنگ په سیر توره تیاره ده. هما چې د خپل ژوند هر سخته یې دوي په سترګو کې ډنډ اوښ کې ودرېږي او سلګۍ وهي. د هما په خبره چې د ګټې وټې څوک نه لري او نه د خلکو په څیر د کرکیلې ځمکه لري، ژوند یې د نورو په خیر خیرات روان دی.
نم پټه شته، نم پوله شته، نم خشته، نم بشته دی. سالو کاله کېږي چې خاوند مې وفات شوی دی. تور جوړی و، بېدر را بېدوام مړ شو، دوایي پیسې نه وي. څوک بچو د ګټې واټې نشته دی، کمیس پرتو کې نشته دی، چې څوک له ګټه وکي وټه ولو. بس تیره کله یو کله نه سبه وکړو، دغه گزاره بچ. خدای له صبر کو ناستې، د خدای لیله ناستې. کوچاره کړه خوري، کوچانه نه یې خورو.
کونډه هما وایي د غریبو په نوم زیاتې مرستې راځي، خو ډېری وختونه دوی ترې بې برخې پاتې کېږي.
موږ سره هیڅ چام نه دی، کله کله کومک کړی دی، هیڅوک موږ سره مرسته نه کوي. کله کو دا روژه شي، زکات نه کا، څوک راکي او بس. نور موږ سره چا مرسته نه ده کړې، موږ څوک په یاد یم نه چې څوک دي او څوک نه دي.
که څه هم چې هما او بچي د ولګي او نورو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو کونډه مور هیله لري چې یتیمانې ښوونځي ته لاړ شي، درس ووایي او راتلونکي روښانه شي. او دا کار هم د نورو له لاسنیوي ناشونی دی.
تعلیم وکړي، تربیه وکړي، هر څه شی وکړي چې موږ سره مرسته وشي، کومک وشي، د بچو د حال، د خپل د غم زندګۍ، دا عمر زندګۍ غواړي، څه به وکړو.
د نورګل ولسوالۍ مسؤلین وایي دوی ته مرستې کمې راځي او د اړمنو کورنیو شمیر زیات دی. بیا یې هم هڅه کړې چې حق حقدار ته وسپاري. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل
دلته په نورګل ولسوالۍ کې ډېرې داسې مېرمنې چې کونډې دي، یتیمان دي او بې وزله دي، دا شتون لري. البته دغه تاسو چې کومه کورنۍ لیدلې ده، دا کورنۍ په هیڅ قسم مرستو کې موږ نه ده پاتې کړې، ټولو مرستو کې دې سره مرسته شوې ده، ځکه دا یو غریبه ده. په دغه کلي کې خلک ټول ورسره د کومک اراده لري، او د دې نه وروسته انشاءالله د ولسي بسترخان برنامه چې ده په هغې کې به هم ده منګلیکو.
د هیواد په ګڼو سیمو کې د هما په سیر کورنۍ او کونډې شته چې د کورنۍ د ګټې وټې سړی یا جنگ ترې اخیستي او یا هم ناروغۍ و، چې نن سبا په ډېرو سختو شرایطو کې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته انتظار دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینهوالو، السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په همدې هیله د نن ورځې خبرونه د یو اوریدونکو په پیغام پیلو شي. له کونړ ولایت څخه مشترستولې د یو د سړکونو د ستونزې څخه سر ټکوي، او د غرض نور اوریدونکو هم لري چې د مختلفو ولایتونو څخه زموږ سره اړیکه نیولې دي او پیغامونه یې راستولې دي. د دوی پیغامونه به پرله پسې واورو.
عزتمند ورونو، زه د غازی آباد د ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجي شیر حسن خبرې کوم، او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلونه لږ سیوا دي، او 15 کیلومتر سړک په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی. نو حکومت له لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل و فصل کړي، هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کومه په حالات کې او ته په لارې مړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. موضوع خان محمد اسلامی حرم صاحب ولایت خدار پیغام کاش پر اعظم بنا دالی مسوالی کی عمومی لارې ټوله بندي، ځکه چې عمومي ټامبر هم طالبانو بند کړی دی، نو یو کچا لارې پریشه د نړۍ لارې د ټولو ولسوالۍ موټر په هغه یې لارې دي شهر ته، نو هغه هم کله بند دی کله یې لای، نو هیله ده چې یو لار خلاص کړي ولس ته. کچیر یو لار مشخص هو ته کې نه بند دی، نو خلک ولستو سره مخ نه شي. دا چې زما پیغام خبر کړی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو زه د کندهار د ایلات سنسره خبره کوم. نور دا د کندهار د ایلات لار د سنسره کیږي چې باندې د په وجه د حکومت نو ته کې مله نور سره چاورو کوم دا وشتل نشي دا غیله کې او کښنی مترام خو نو څه کوي دا مات مترام نشي کولی له په کنه کې دوری دوری دي. طالبان سره خبره کوي کې ایله کې رقم شګو کې
افغانستان کے
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کینه ګلدین ته اترا پټمات کوم. زه له کوم څخه سلامونه ته آزادۍ راډیو کارکونکو ته وایم. بعد د سلام مزمن کار خاص پیشنهاد دا دی چې په افغانستان کې مخابراتي شبکې څنګه د نوتنې فعال کړي. په افغانستان کې ډېر زیات شوقیان د انټرنیټ شته دی، خو بدبختانه په افغانستان کې رقم نرخونه چې دي کنه د دې د لوړوالي کچه دي کنه، دا په ټوله دنیا کې دومره لوړ ټیکټونه یا دومره لوړ انټرنیټونه په یو ملک کې نشته دی. موږ سره ګوانډي ملک پاکستان دی، په یو نیم سل کالداري کې د تقریبا د 50 افغانیو سره سمون خوري، د 50 افغانیو سره لږ جی بي انټرنیټ ورته شپه ورځ به خبرې کوه، څومره استفاده کې کوي فلسي اغینا فلسي ساجي شوقن خردي دي خلص تكون اخس قبل كده ما كنقول مونجي او
بالکل کار نکیسم نسم خبری یه بزه تولشی تو انترنت که کوا وای فای دسار بخو انترنت پکیه خو یار بیا با اینجل تمزان چینگه ده بنرخون تمزان بگی یو جیبی انترنت پدری نیم سو اغوانی یا دری سو پینزه دی سو اغوانی بند اندارنگا دو نیم جیبی بسلو سو اغوانی بند اندارنگا سلو جیبی بپین نیم سو اغوانی بند دا خود پاکستانی بسار پینزه سو اغوانی پاکستانی و سلدار سر تقریبا دول دیر لسو اغوانی برابری دی
نورستان ولایت واما ولسوالی نه قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه د کورونا بیماری په وجه باندې چې کوم خلک مشکلاتونو سره لاس او ګرېوان دي هغې په اړه نظر شریک کړم. لکه څنګه چې په ټول هېواد کې او په ټول نړۍ کې د کورونا دومره څپه په شدت سره روانه ده، بدبختانه په نورستان کې هم دغه کرونا بیماری چې دي ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړې ده او ډېر خلک یې د کرونا په ویروس یا د کرونا په بیماری باندې اخته دي. او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کرونا وبا په امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درمرنه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطحه باندې دلته د کرونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي چې هغه د خلکو هغه ټیسټونه وشي او خلکو سره عاجله مرسته وشي. نو تاسو باور وکړئ چې په نورستان کې یعنی اکثر کورونو کې یعنی په هر کورنۍ کې یو دوه غړي چې دي د کرونا په بیمارۍ باندې اخته دي او دلته چې دي هغوی درملنه نه کېږي. نو دا یو جدي ستونزه ده. مرکزی حکومت نو زمونږ د اهل د خصوصا د عامه روغتیا وزارت نه او د نورستان د عامه روغتیا ریاست نه او د نورستان د محلي چارواکو نه چې د نورستان په اکثرو کلیو کې په غرونو ساحو کې چې کوم خلک پروت دي هغوی دغه کرونا بیماری په وجه دغه یخنۍ په موسم کې ډېر زیات اخته شوي دي. نو زمونږ دا هیله ده چې باید زمونږ د مشکل چارواکي واوري او عاجل
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم زدا آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. د بادغیس ولایت ماجری ما په هرات کې پراته یو 4000 کور په شیدایو کادستان کې پراته یو چې دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک او هیڅ مرسته نه ده سوی. کوچینان مو د ولوژ مړسوه سنزوري او سپنسري مو د ولوژ مړسوه مرزان لرو دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومک نه دی سوی. د بین اسلام ګرد ووتله کارټونو مو نمان مصاب دي د انجنیرانو سره کومک د کابل انجنیرای چې هغه دوی شست کې ګوتی ولګي او کومکونه دوی پر واخ دوی خوري. د شهر خلک د ساختمانونه لري سروي کېږي کومک ورسره کېږي په نسبتاره رئیس سروي کوي او دغه ماجر لري بدره د بلژ کوچنیان تلفات وکړي سنسر او سنجوره تلفات وکړي د دو پوښتنه نه کېږي. یا دې رئیس جمهور صاحب موږ ته لاره کړي چې موږ خارج ته واوړو یا دې زموږ غم وخوري بای ته رئیس جمهور تر غوږه پورې زما د غم ورسېږي. السلام
السلام علیکم. سلام احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو تخنیکی او نشراتي کارمندانو ته. په دې هیله چې تاسو ډېر جوړ او خوشاله یاست زه لاله ګل حفیار سره خیر کوچېما لغمان ولایت خمیاړي کې نیولې ده. د ازادي پر راډیو کې تاسو د کوچیانو یو ویان احمد زه سره مل مکړې و چې زیات کوچیانو ورونه ورته خپل ستونزې مشکلات ویلې بيخي یو ونه منله. نو په ټول افغانستان کې داسې ستونزې او مشکلات اداري فساد دی د کوچیانو استازي هغه ستونزې مني هم نه. زه عیني شاهد یم په لغمان ولایت کې د معارف وزارت لغمان کوچیانو ته مکتبونه ورکړي تیار مکتبونه چې هغه بعضې خلک دي د مکتبو کتابونه قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچیانو ته هیڅ نه رارسېږي. نو په دې هیله چې زما دغه پیغام نشر کړي د کوچیانو استازي هغه خپل مشکلات او ستونزې مني هم نه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم. زمیم جان شاهد دی میدان وردګ ولایت.
د بندیچک نو سره د مزابق کې څخه پرې کړم ما د پهنه وزارت څخه د غوښتنه ده کوم کاتب چې درسونه سره پرانه دي رسولي او درسونه لګول شي نو ټول کتاب کې د امتحان نه اخل کیږي ازمنه ریپټون کتاب کې نه ورته اخلي ځکه چې لمات سره مخامخ یو او نو د پهنه وزارت نه بل د غوښتنه ده چې نو باید په پراډا سره کامیاب کړی او په ټول کتاب کې سوالونه رانه والی دي تاسو لپاره وسلام
السلام علیکم جنت ګل افغان د منګرار ولایت د خیری ولسوالینا د آزادی رادیو کارکونکو او ریجن کو ته سلامونه او نیک احترامات سلام مباد بدرې می لوګې ګټلو ټول افغانانو ولستا مبارکي دي او د لګورو چارواکو نه دا درخواست دی چې دغه خپل منځین کې اتفاق اتحاد به راځي چې طالبانو سره د سوري پر مختګ وشي سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدا دل الله زبل خبر کوم نشه سپاده و نسوالی و سیدون که امو کوچی هم رو را مجتب بسه که پاته یه سروبون لرو رو را لیکن مجتبی چه وفر آغلی ده اغا برمیچ که ده برمه را تکشده ده رو را تانکی را تزیر کرده ده مال لپارا یا خور و داشی همه تزیر کرده رو را این داره نگه را تراولی در واسه پوره حال نور سر لرو نو محترم او د ازاري راديو کارکونکو د زموږ پیغام بعد څخه مخه تر وزارت پورې ورسوه یا چې موږ دا خدمت وکړي او راډیو په تکلیف کې مالداري مور را څنګه را سمې شي په پند باندې ګورې په دا د شپې په پاتې او تقریبا 2000 متر او 3000 متر تقریبا دونه وګړه چې نورې د وطن کارې زونه را صدرې دي او بنه لري په غرو چې ګورې ورو پاس ته مو ده
آزادی او اوریدون کے پروگرام آپ رہی
السلام علیکم شاہ محمد تار مجلس سرخان پر ہم ویش تر محل یا ورست دا کلک چاره نو کی دیخی دو گونه چاره بکسه دوان دی دیو کور تا دیده بلا یکی مسکن مسکن تا نرسید بس هر یو خل بسن خل شدائی
سلام علیکم پا علم و ولایت که دا کمی پیروجیش پا لسوی دی دا مستی چورکی دا دا وکیلان و دا ملکان پا درم سبانی دا کاتون و دا شاور که دغه می پیغام دی چې دغه ستونزه په علم ولایت کې حل شي وسلام
بلې سلام علیکم زه ارباب شمس الله له مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم وروره په ټول افغانستان کې کومکونه سوي دي او کیږي د ملي د سرخان او دغه بازي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کوم خاصه پاملرنه نسته او نو وروره دې خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي رقم کومکونه راځي خو دا خلک پکې بے برخې دي هیڅ برخه نه لري وروره
زمانو می دا حکمت ته د بریک کونړ ولایت د ناړه ولسوالۍ سیتن کې مورور ادا زیر ملي په دې سرخان په نوم د مرستو پروسه پیل شوې وه دا پروستا پر اول سوال ہے کہ ہم آغا دوزو قرآنے سارا مرستا کے اولا چھیکن لے دیمانان او نور و بیوزو حلق سارا کے دا و دا غاو سلسلہ کی دنارے اول سوال دا غار کا زانتا والی دی او کتکلی دی او ملکان سارا لاس یو کلی دی او مونگ تا حسن تیرا کری دو مونگ دا غا تیرا دی تخدا غیر لینا و اختان ہے چیز مونگ دا غا تر اول سمشان غانی او نور و مسئول کی آغا کو تخدورا سوی چیز مونگ دا غا گواوری
آزادی او اوریدون کے پروگرام آپ رہی
دوستانو پدی ورستی برخه کې مو تاسو یغه پیغامونه واوریدل چې تاسو ویل چې د حکومت لخوا د ملي دسترخان پروګرام په نامه کوم مرستې چې سوي دي هغه تاسو په وینا مستحقو کسانو ته نه دي رسیدلې البته د خپل سیمو په اړه مراته ویل مننه کوم خو د دې پروګرام د تطبیق مسولیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت په غاړه دی نو په همدې تړاو د ازادي رادیو ځینې پښتنې د دغه وزارت مرستیا پوپل حبیبی صاحب جوابوی راځي په ګډه سره وورو
ولی پټوله کې منګه برنامه چې شروع شوی د تروسه پوری منګه
دختر هم در چجدی ستونی سرنی و مخامخ شوی رام دو محلو بیتر بیتی گی یواز اگر کورنی چی مواد و سنی درستی گی اگر بود خاطر دی چی اگر چای دویم مرحله که اگر زمان کوشش لگره شی نو کلومنی مرحله که چی کارا پاد چی دی فکر بی جولا در مواد زمان تخلاش شون که زمان را که در هر ایک چی اگر شاید در روی ساها دویم مرحله که کوشش لندی وسی مرحله دی که مهم داده چی پا کلیوال و سطح بانده دو کورنو انتخاب پل کلیوالو کرده کلی که ملای مامانو با نفذ شخصیتونو او زمان به شورا ازاو دو ولایتی کمیتی در حباری لنده کورن انتخاب شیدی نو پار کلی به خپل کلی غریب ولس په نخه کړی دی منګه پکې یوازې نظارتي رول لوبولی
دی مویزه په دغه تنې وکم زه بخنه غواړم چې ساس خبرم زه قطع وکوم غټنې وکه هم دغه در کوم کسانو لخوا نه شي نوملړ جوړ شوی د هماغه لخوا نه غوښه نه برخه خپل اخیستل کیږي
بار بار ما دا خبر رسانه دلار نکړی ده حتی څو ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کېږي ما سره یې شریک کړي چې زه هغه کې اجراتو کړي ما سره دوه برخې شریکې شوي دي یو په سرخود ولسوالۍ کې یو په خوست کې وه دواړو ته مې اجرات کړي دي مواد مې بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته مې په هغه مستحقینو ویشلي دي موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي استو هېڅ څنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه پرېږدو ولې که ولس مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ ته دقیق ووایي چې په کوم ځای کې څه شوي دي موږ د ولس نه توقع دا ده چې مونږ سره معلومات شریک کړي که موږ اجرات ونه کړي بیا به موږ بلامه
د ولس خلک تاسې له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي
موږ په دې دپاره درې میکانیزم لرو یو خو دا ده چې زمونږ په هر کلي کې زمونږ کارمندان د توضیح په وخت کې د خریدارې په وخت کې د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي کولی شي هغوی ته ووایي هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغې وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې او د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووایي د موادو د کیفیت د موادو د ویش د شفافیت او د کمیت په اړه باندې د هغوی نه پوښتنه وکړي ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو دا دریمه طریقه موږ دوه ټیلیفون شمیرې دوی ته فعال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ هغوی موږ ته زنګ وهلی شي یو هغه د اتومات غږ کتونکي شمیره ده چې هر کله دوی کولی شي چې شکایت خپل ثبت کړي او بل دا ده چې په رسمیاتو کې زموږ یو شمیره د موبایل نمبر دی هغه فعال دی هر وخت دوی کولی شي چې هغوی ته زنګ ووهي او شکایت خپل ثبت کړي موږ ورته رسېږي ته
ساسې د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک د دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي
دې کې موږ په یو سروې د شوې د مخکې د څلور کټګوري خلک دي پکې یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري او بل متوسط دي چې هغه خدي یو درېمه کټګوري غریب دي او څلورمه کټګوري ډېر غریب دي د وزارت انکشاف اداحات په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي یعنی په هر کلی کې 90% خلک د دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د پښتو لاندې راځي نو د افغانستان د ټول نفوس 90% خلک موږ د دې برنامه د دسترخوان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو د دې وخت یو
د روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خو توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رڼا باندې اخیستل کیږي
د تدارکاتو لپاره موږ د دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بيخي بند کړې ده په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې په ولسوالۍ سطح باندې خریداري کوو هغه د خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو او هدف هم دا ده چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي هغه وړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري په ولسوالۍ کې دوکانونه لري هغوی ته یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل لپاره ورته ورسیږي نو کمیټه ایجاد شوې ده د ولایت د نظر لاندې د خریداري کمیټه هلته شته دی هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولیږو یا لیږل شوي هغوی د بانکي حساب نه پیسې را اخلي د هماغه ورځې خرید باندې د هغه ورځې نرخ باندې نرخونه اخلي او د هماغه ورځې په نرخ باندې خریداري کوي کمیټه زموږ دفتر او دا په هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دغې پروسې نه نظارت کوي او ګوري او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده استو چې جواب ووایو
هغه نوملړ چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه له وړاندې ستاسې ادارې سره یا هم نورو څارونکو سره شریکیږي بیا یې پر بنسټ خریداري کیږي
نمره وخت نه جوړ شوی دی بل همداسې ده نمره په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو دا نمره موږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی نمره موږ سره شته دی یوازې نمره نه دی د هغې کې کورنۍ نومې دی ادرس یې دی د ښکته ادرس یې دی او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ به روسته د دینه مواد واخیستل زموږ د همکارانو ته زنګ وی او هغه سره د تایید چې مواد اخیستل کنه دی اخیستل کیفیت او کمیت څنګه
ده له کورنۍ مو هدف د یو واده شوی شخص دی کنه په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات د څه ناتل روخ په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کیږي چې یو د سرخان راټوي او یو د سرخان ما جوړي چې ما معمولا و نفرات تقریبا پاره کورنۍ کې فکر کوم چې
اړین دی چې البته که زه به وپوښتم په وروستیو کې ځکه اړتیا خلکو ته بیخي که څوک غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي هغه دوه ټلیفون شمیرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اورېدونکو ته ذکر نه کړي کوم یوې دي
هغه د موبایل شمیره 0155 505 0155 505 او د اوتومات اکسپتون کې شمیره 3-10.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت موین پوپل حبیبي له تاسو ډیره مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو ستاسو څخه هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته خپل پیغامونه مو سره شریک کړي وو د موږ سره خبره کړه او که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري البته ټولنیز ستونزې مو په همدې خبرونه کې درته خبرو او تر اړوند مسولینو پورې رسو د غرض د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سره مرسته او همکاري کوي کور ودان تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0-22-43-16 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-20-22-11-24-15.
جنت دے ماد پار پریختے زما کور پتا جنت دے ماد پار پریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے چه
کل شمنا جوڑا ستا جڑا ما تیاری گی ماچی ہوئی نی تکلیف کی ستا زڑ گیس